د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي له خپل ژوند څخه شکایت کوي. وایي
د یو افغان ځوان په صفت د تاسو له مې زما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ. زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بېرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره ځورونکې ده.
شمستر گستر گوتا ارخوا اور پسی اگورم لگورم حقا جاتا دنیا اور پسی اگورم لگورم حقا جاتا دنیا اور پسی
هنرمندان وایي چې د طالبانو په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډېر ځوروي.
زه دا تاسو ته وایم په خدای که هنرمند ته څوک کور ورکوي تو یې کاروبار دې نشته د څه شی نه به ته کرایه ورکړي. دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي ته به څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، نانبی ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایو نور
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړي. د جمهوریت له نسکورېدلو سره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول، د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید یې د خپل هنر په مرسته ګټه. له بلې خوا سندرو او موسیقۍ سره مصروف و. په سندرو سره یې هم ځانونه خوښ ساتل او هم یې د خپلو مینهوالو هنري ذوق خړوباوه. خو له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی، بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نه شو ورکولی. زما پلار دی په بستر پروت دی، تاج محمد استاد زما مشر ورور دی. نیک محمد عطیف هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی په شوکت خانم کې. ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړل، څومره تکلیفونه، هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړل. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم، خو د یو افغان ځوان په صفت به تاسو دوم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بېرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره ځورونکې ده، دومره ځورونکې ده چې تاسو ته وایم چې نشم ویلی بیان راسره شته. د دې ځورېدو د مهاجرت شپې وې په زه پښتونخوا کې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شوګیرونه هم تېر کړه. بیا چې دلته خپل هېواد ته راغلو، دلته هم دومره تکلیفونه او استادانو سره خواریانې مو کړې او پیدل مزل یې ما کړي دي تر څو استاد نه خپله زده کړه وکړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاسته راوړی دی. نو دا ډېره بوګنوونکې ده، ډېره حیرانوونکې ده او ډېره دردوونکې ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تېر کړي آخره کې هېڅ شي. نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم. هر څه سیسټم زموږ د والد سره وه، بېچاره ضعیف شو، بیا زموږ مشر ورور سره و او هغه په ده سیال شو. نو دغه هر څه د خدای ایلي ته اسرې ته پاتې وو او ما ته پاتې وو. نو هغه زما کاسم دغسې حال ته راغی چې زه په کور کېناستم تر دې چې هغو ما ته څومره ځورېږي هغه یو خپله ته پته ده او ما ته پته ده.
چرته
یو بل افغان سندرغاړی نقیب الله شوقی وای له کوم ورځ څخه چې ل سندرو څخه په زور لري شوی په خبره له خپګان څخه په سر کې سپین ولګید. ل نوموړي سره مې مرکه کړې، په پایل کې مې ورنه پوښتلی چې ل څه وخت را په دې خوا یې سندرې ویلي.
سندرو سره خو مې شوق شل کالو نه و، خو اوس سوشل میډیا ته دا 8-9 کاله کېږي، 10 کاله چې زه راوتی.
درته وایه چې څه رقم سندرې تاسو وایه؟ محلي سندرې دي، کوم رقم شعرونه زیات خوښوئ؟
زه خو زیات داسې محلي سندرغاړی یم، ځکه چې ما په د افغانستان په تلویزیونو کې چې رسمي وظیفې کړې دي. یو کلیوال سازونه د ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کتی سي، زه محلي سندرغاړی یم، لکه داسې ادبي سندرغاړی یم.
معمولا څه رقم شعرونه تاسو ډېر خوښوئ او شاعر شیرونه مو سندرو کې ویلی دي؟
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو، د منګه د مشرقي سیمه شاعر ده، د محمد آغا مدهوش سو، هلال کګوال سو، ملنګ جان بابا سو، مامنور بابا شیرونه سو، غنی خان شیرونه سو، دا شیرونه زیات ماوي.
bale تاسو ویل چې رسمي دند په تلویزیونو کې درلودلې، درته وایي چې دې په څنګه تاسو د خلکو ودونو تام تلی کنه تلی؟
ودونه تتلونه بس ودونه تم دسی محلی موسیقی با کوله، آغا موسیقی منگا نکوله کم چه دی برا قابل که و دا کمی موسیقی آنه و آغا منگ دا محلی موسیقی کوله تلونه تتلونه.
بله دس را تاویلی سی چه پا کم شمیر بانده سندره لری؟
سندره خود دیر زیاد لرم، یوتیوب که دیر زیاد سندره دیده ما سی بی پیخی نمی 200 سندره ندیره دی.
کم سندره دا چه خپلا دی دیر زیاد خوخیگی او کردی چه آغا سندره ویل خپلا دی خوان دور نخسته؟
نو سندره خود ډیر سندرې د پیلن په سوشل میډیا کې افغانستان کې یوې سندرې ز ډیر زیات مشهوره کړم، ډیر زیات تشویق کړم، په غیټ سندرې واډم واغسته. هغه د شیفت عمل کامهوال سره یو سندره ده، تیرونه یې خري مخکینه باندې ټیوران ده، ناپوهه موټر وان ده، الله دې ورته خیر.
bale kedelai si lagzara ziyata barha di amde sandere che ta so pe naqib shauqi bani mashhur kray ratwai
aw ba do bale se ratwai وول خویس نه چالانیگی په غم اخته دی، چې بیا چالان سي نه ودرېږي په غم اخته دی، په ټوله لار کې به ورانېږي په غم اخته دی، ود نمونې لپاره ټیپ کې چالان دی، ناپویه موټروان دی، الله دې ورته خیر کی. وډیرونه ښه دي مخکې نه بانه ټیوران دی، نا پویا موٹر وان دے اللہ دے ورتا خیر کی، نا پویا موٹر وان دے اللہ دے ورتا خیر کی.
یہ رضیات مانن پدی سندر کی لک سنگ چ تاسو زمزما کرلا یا لوی پیغام ہم پروت دے غدد چ نا پو ہم موٹر وان دے اللہ دے ورتا خیر کی. سنگ چ دی سندر فکر در پیدا س ادسی ڈیر ولی دل نا پو ہم موٹر وانان دے ڈیر ولی دل لک سنگ چ دی سندر کی دا الہ کی چوس دادی ویلی
سے تعجب غوندې ښکارا سونما له زبا دا تمه خا په زمزمه کړه او ډیر زیات تشویق کړه په یوټیوب کې نو کار جاي کې دا ډیر زیات مینه خلکو راغ کړه په دې سندره باندې. یو بل سندره دا تاسو به اوریدلې په یوټیوب کې هم کتلې، په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې، له پرز مانځته مې هم زیاتې جنازې وکړلې.
bale kelak nam dam ra zamzama ki dir bakhi
په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې، لپرز منزنا می هم زیاتی جنازی وکڑلی، پا دیتی وطن کی می اشنا دا غسش پی وکڑلی، لپرز منزنا می هم زیاتی جنازی وکڑلی، هم دغ خلق با دوزخ تازی پا دی خبرا، قسم وکوش و سولا بی جگڑی وکڑلی، لپرز منځنا می هم زیاتی جنازی وکړلی.
روزو د افغانستان اوسنی حالات تکلت سي جمهوریت سقوط وکړو، طالبان وخت ورسیدل، د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستې څومره تغییر راغی؟
په دې درې کلو کې خو شخصا لږ نه ډیر زیات ستونزې ما ولیدل، دونه تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ګیره سپینه سو، اثر مې سپین سو، سوچونه او فکرونه ډیر زیات ستونزو سره، دونه ستونزو سره مخې مو چې په دې طالبانو په دور کې مې په لاسګاډي باندې مې کراچی وانی مې وکړه، په بټۍ کې مې کار وکړ، دا د سیمنټو د جلکاری مې وکړله مزدوري، خو بس په 2-2.5 سو روپۍ باندې جما د کور تقریبا 10 کسه فامیلی والله که گزاره کېږي. نو کله کله دومره مایوسه سم، دومره مایوسه سم چې
لحد نہ سیوا بیا یو ورزنی د ګلکار سره کار وکړه د خښت اور کدا سیمټ ور کدا بوجی کتا کدا غاغ کا اغه نم بعد می بیا لاس ګاډی باندې په ګلپیانو دا سبزی او دا شیان می خرڅ کړ ډیر زیات مشکلات دي
اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیګال لپاره خوراکي مواد سره رقم پیدا کوي
دون اندازې ته قرضدار سوې مې چې اوس دکانداران قرض مرا سره نه کوي
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځای پورې رسیدلی آیا هغه دویم غواړي چې هنرمندان سي بیا په تیر په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پریدي او که نور زده کړې کوي
مشر زه مې سي ووم ټولګي پورې اول نمبر روان اوس دا دوه میاشتې کېږي هغه ته مې لزوي چې بس مشکلات د کور ډیر دي هغه مې مکتب نه وباسته دلته مې یو چا سره مزدور کړی ده د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې هغه لګیا دی د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته چا سره مې نولی ده بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې په راتلونکي کې باید څه سي خو هغه چې دفتن د افغانستان شرایط بدل سول تاسو هاته له مکتب څخه راوویسته څه هیلې څه ارزو مورته درلودله
ما خپله تعلیم لسم کې ما پریښی وو مونږ هم چې بس دغه مشکلاتو نه هغه سو تعلیم مې پریښی وو ما ویلې چې زه یې مای بچي باندې دا جوړه سي یو چیرته به یا کوم معلم سي یا کوم ډاکټر به سي بس هر څه تینه پاتې سو
شوقي صاحب له اوسني نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده اوس خو تاسو سندرو ته نه پریږدي کنه او له بلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي له دې نظام نه تاسو څه غواړئ د خپلو مشکلاتو د حل کېدلو لپاره
د مینې خلک یو همیشه بل ته خوشحالي ورکړې ده ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی نه کوم هغه کار کړی ده ما غوښتنه دا ده په دولت کې ریاست کانال ده ریاست برته ریاست شاروالي ده دغه هنرمندانو ته یو کار ورکړي یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي یو ځای کې ورته یو وظیفې ورکړي یو صفاکاري ورکړي چې د خپلو بچانو ته یو مړې نفقه پیدا کړي دا هنرمندانو د ما په شمول ټولو د خپلو کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړل خپلو بچانو ته په نفقه او ارس یو وړه یو شیان اوړل
وایه له دې وروسته هم غوړې چې سندرې وایي
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم خپل شوق جاری وساتم همیش به زه خپلو اورېدونکو خپلو مینهوالو ته زه خپل پیغام رسوم که هغه د سندرو له لارې که هغه له هرې لارې دی
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ د طالبان له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده
هو ویلې مې ده په مهاجرت کې مې یو سندره وویلې
د مهاجرت سندره به هم راته ووایئ له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو
یار دا کلے پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکلے پردے دے یار دا وطن پردے دے یار دا کلے پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکلے پردے دے دلته غاچ سړے دے چې د چاکلے پردے رات څوک وای ماجرو رات څوک وای سوالګرو رات څوک وای ماجرو رات څوک وای سوالګرو من به صبر کاو خیر دے چې آشنا وطن پردے دے دلته غاچ سړے دے چې د چاکلے پردے دے
ډیر زیات مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ په دې هیله چې اورز بیا د تاسو هنر وغوړیږي
خدای مې رحمان ده امید لرو
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بند شوه
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګېدلې ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان راجستر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بند نه شوې ده په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناست وو نور ښایسته ښایسته غزلې وو ښایسته ښایسته شعرونه وو داسې شعرونه نه وو زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرینې زیړه ګولې د چا چې کور کې بی بی شیرینې نه وو وای دا غنه می یاد کړی دا مونږ به ویل چې دا به باید نه نشری ده کنه دا یو فولکلوریک سندره وو په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریا و سره دی سره به ویل هغه به مونږ ټلویزیون کې یا خلک به ثبته وو هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی څومره دغه دی ښایسته تنونه به وو ښایسته سندرې وو ښایسته دغه به وو لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو خپل د فعلي حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي ډوډۍ خوراک نه لري برق بل هم ورباندې راځي د اوبو بل هم ورباندې راځي د کور کرایه هم ورباندې دی په دغو نه هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه به وي چې په هر کور کې لس کسه زه یو ځان مې دی یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو کورنۍ زما دی دو بچیان مې دی یو نور دغسې مشکلات مونږ لرو په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کښېنو خبرې وکړو زموږ هنرمندان چې د کابل دی زموږ عمومي سرتاسری دغه چې دی ټولنه چې دی هغه بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی وجه یې دا ده کتلی وزارت ته یو ځلی دوه ځلی تللی دی صرف دروغ نه اعلان یې وکړه چې اتن پکې آزاد دی موسیقي پکې بند دی مونږ تر اوسه نه ده کړی اوس هم خلک موسیقي اوري ټلویزیونونه چالان دي کیبلونه شته ډیجیټل دی که څه بلا دی هغه تاوی چې فاس بام کې ږدي هغه شته هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډولی شي صرف موږ غریبانو باندې پابندي لګېدلې چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی زه خو جوالیتوب نه شم کولی زه خو کوم مدیریت نه شم کولی فاکولته مې نه ده لوستې چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم زما هم دغه هنر کار و ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم موسیقي مې کړې ده ښه موسیقي مې کړې ده ټول مې پېژنې زما نوم کبین د کوزې پښتونخوا نه نیولې د فلمونو نه نیولې تر راډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی مونږ خپل هنر دپاره خپل وطن دپاره کار کړی دی نه کوم سیاست سره هم کار دی نه د ګلبدین په تنظیم کې نه د بل په تنظیم کې مونږ بغیر سیاسي خلک یو نور دغه هر وخت چې راځي که مجاهدین هم راغله اول ټاپه په هنرمندانو وه
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښیو په مراسمو کې ګډون وکړي خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي
په کلیو بانډو کې اوس هم موسیقي کېږي اوس هم خلک ولا راځي بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي بیچارهګان تبلی باجي دا واخلي مونږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی زما د زوی کوژدنه ده زما د زوی سنتي ده زما د زوی خادي ده خلک مونږ پسې راځي مونږ خلکو پسې دروازه نه ده ټکولې چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي نو خلک خوشحالي غواړي نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیچ چاته په خدای کې دغونه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر او په موسیقي لګېږي د غم او خفګان باید دغه معلوم شي دلته مړی شوی دلته واده دی دا باید معلوم شي دغه خو مونږ خپل غواړو زمونږ خلک غواړي یو دم په هر څه شي پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي خو دوی مونږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي وایي دا فاسقان دي ما خپله ریزم کړې ده زما یو چا سره حقوقي مسله ده درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست دغه نن سبا کې چې په مونږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی ډېر تریخ ژوند دی ډېر تریخ ژوند دی د اقتصادي نهګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ ووایي چې درې ورځې کېږي مونږ روژه نیولې ده ډوډۍ نه لرو دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې یو سړی ډوډۍ نه لري نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه شه دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه ریزه کوم د والي صاحب نه ما امر اخلم ریاست اقتصاد نه ما امر اخلم ډبلیو پی ته زه ډبلیو پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده دغه ته لاړ شه ستاسو کار کېږي چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوي وایي صبر که چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو دا ریزیم خو واخله خیر به راوړه چې سروې شروع شو ما کور سره نږدې ده بل ورسلانه مریضم ورته ورکړه مال دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي زما خلک سروې کول هم نشي دغه هنرمندان دي څوک په شینوارو کې پراته دي څوک په پچیر کې پراته ده څوک په چپلیار کې پراته ده څوک په شیخ مصری بابا کې څوک خوګیاڼې کې څوک خیوه کې نواب استاد په درې نور کې پروت دی دغه ستیت په تره کې یو دغه سروې کول نشي نور هر سړی خپل ګوتې لګوي کاټ اخلي ته یو ګډوډ حالات کې روان دی دغه هنرمندان بیچاره ګان هر یو په خدای خپل کورونه کې ناز دی، الله یې هیلې ته ناز دی. زه دا تاسو ته وایم په خدای که هنرمند ته څوک کور ورکوي، وایي کاروبار دې نشته، د څه شی نه به ته کرایه ورکوي. دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي، ته به څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، نانبه ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایه نور، دغسې یو مشکلاتو کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي. مریضي شته، برق بل شته دی، د اوبو بل شته دی، د کور کرایه شته دی، دا د کوم ځای نه پیدا کړي؟ همدغه وسیله و هغه تاسو ورباندې پابندي لګولې ده. مجبور شي دا خلک څه شی وکړي، داسې یو بدیل د کار وښایه دوی ته. دغه نه وس نشته چې چا شي خپل د شپې او د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي. زه خو د هنرمندانو د ژوند راځم او ټول ما ته ټیلیفون کوي. اوس هم یو راته ټیلیفون وکړی چې څنګه شو دا کارټونه مال. دا یو نیم کال کېږي چې دغه زمونږ عریضه سره میاشت کې پراته دی چې صبر وکړه، مونږ یو بوجۍ وړوي او ټیم وړي ورکړي. نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده. نور د کور کالي، قالین، توشک او دا خو پاتې نه شو، دا ټولې خرڅ کړه. نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې. دا نو چاته سړی فریاد وکړي، چا دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي.
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي، په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پابرجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چې دا حالت همداسې وغځیږي، نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
با خطر نابودۍ روبرو است.
دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرمونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ده آزادی ملمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو له یو بل میلمه سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم. میلمه مو رفیع نورزای د کرنې په برخه کې ډاکټرا لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. ښاغلی نورزای په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې یې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلی یم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد و. نو بیا وروسته د هغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و، نو اقتصادی وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم، بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه او مپم دې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم همدغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې مغوښتل چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و.
اصله خبر داسې وه چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښېږي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پوهنځی سمه ووایي. نو بیا استادان می ولیدل نو پلار می ولید نور می ولیدل رضا دا خکار دی چه مثلا زه که وارم دلتا پا دی آیدیا درس ویم چه زه باید استاد شم یا که استاد نشم ده هقه کسانم نپذرات که وما چه پا تاپ لیول که وم نو بیا باید خد درس ویم نو بیا پم دی مفکوره مختولارم آغی تیو ها دیر ها در نتیجه موار کرم
بل تاسو ول چه لزرات سرم علاقه نوه نو لچه سرم علاقه وست تاسو زده چه گوشل چه
والا خو چې کله د ځوانان خود سی وی چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري اگر رشته چې انتخابوي واقعتو سره سم تصمیم نه نیسی هغه څه شایان خورته کاریږي چې ډیر په مارکیټ کې داسې ښایسته کار شي خو د ما پلار به ما ته ویل چې نه داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري هغې زه ډیر تشویق کړم زراعت ته مثلا وی که زراعت نه وایه وترنري ووایه دست رشته ویه چه اغا وطن اغیه تا ضرورت لری نو بیا هم ما دقیه و منلا خب بیا هم دقیه دی زرده نو منلی ما دریم انتخاب یا چلورم انتخاب زراعت کرده و خوچی بیا روز تا کلا ور که داخل شما بیا پویشم چه ریختیم ولا دا خو خرشته دا
فکر کوی چه مهمه داده چه کم رشته وطن تا پا درد خوری دا مهمه داو که مهمه داده چه پا کم برخه که یو چوک خی استعداد لدی یعنی که فرزن یو چوک لی یو موضوع سره یو برخی سره علاقه ولری شاید لوستلی مرت آسانه بی
او دا که خبره دا دا که خبره دا پا نرهی که مثلا دا ماشوم توب نه خلق چیل کی چه مثلا دا پا کم ساحه که خی استعداد لری بیا حتی که چه پامغ رشته که دوی درس ویه منتها بیا پا افغانستان که دیر دغسه نده مثلا چه چه تا غاره اگر دیر کم وقت پیخی چه تا اغیه تا ورسی خوصا پخواه چه مثلا پا کانکور امتحان که با رقابت دیر شدید و او تا مثلا که اگر رشته ده چه دور رشته و یا تا چه خواه ور رشته و اغیه تا نکامیابی دلی خود دغه تر څنګ دا ډیره مهمه ده چې هر رشته چې وایي هغه باید سړی سم وي
بالکل
په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان کې په کابل کې یا په هر دنیا کې چې مثلا ګوره که یو څوک مستری دی هغه مستری ډیر ښه کامیاب دی چې هغه ډیر پوه دی یا به ما مثلا ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما قتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول کنه سلمانیان به وي په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نشم په ځینو به بېکاره ناست و دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي طبعا علاقه خو مهمه ده خو د علاقې تر څنګ هغه باید ښه وویایي هغې که باید داسې یو ځای ته ورسېږي چې ته رقابت وکړلی شي
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده عملي کار نشته په زده کړو کې د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و آیا کافي ځمکه وه چې تجربې په محصلین وکړي
تر یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم د کابل پوهنتون کې ښې پروژې وې امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول هم به یې په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه زه وایم
تاسی د آزادی رادیو د میلمه ډاکټر رفی نورزی خواله اورئ آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده حال دا چه مثلا نور هیوادونه کسره مثلا کوریا تا و گوری یا اسرائیل یا مثلا نور اغا هیوادونه چه پا تحقیقاتو که لوار مقام لدی اغا یو ده هیواد یو لوی برخه بودیجه تحقیق تا مشخصه کری چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه هغه کوم خپله عاید چې درلوده مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول سیستم داسې جوړ و په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه هغه بیرته دغه فارم آمر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه به دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالي امکانات نه وو، د مالي امکاناتو تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وې.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړئ، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسې لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چو کسان و طبعا مخالفین بم لری، طرفداران بم لری، منتها یوالو یا لاسترارو نایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر و خلقو پا نریوال و پانتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا مو پا هر رشته که متخصصین در لودل، خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اول و کارو جمهوریت تا چه کلا یو وړه فابریکه به و مثلا په صنعتي فابریکه به و دغه کارمندان به د همسایه ملک وو. خو په آخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشحاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه یم چې ماته د تحصیل زمینه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمینه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوې وای. ما په نظر طبعا مثلا د نامنی لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپله پرې دې دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اصحاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، خایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخنقاقونه اغوستي و، هلکانو چې آبي رنګ و ډېر وخت، انجونو به ډیر خایسته تور کالی اغوستي و سپین به ټکرای و. نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحاله احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوبه را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي که نه؟
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم. د امریکې پانتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده که چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا می دا پروگرام دی ټیچینګ میتودولوژي په اکله و چې یو زنه وای استاد شوای و نو ما سره ډیر مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شان چې مال ته ولیدل په افغانستان کې ته ډیر هغه تطبیق کوم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبی کوریا ته. جنوبی کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبی کوریا نه درلوده هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډیر واړه د هغې تولید مې زده کړ چې په افغانستان کې ته یو هده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکانات یې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډیر وکړل، ورکشاپونو کې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپله په یادی کې املوک دا په افغانستان کې نه و، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته و، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادیږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً، سړی چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي هغلته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شیان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په داخر کې رواج شوی او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېره ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري. اوس هم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي، نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی وو. خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسې په څه بوخت یاست؟
زه د دو درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د ما ماسترۍ او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه دکتورا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پوهنتون کې چې د یو کې په سطح په لاسو ښو پوهنتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به د هغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای او د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت یې، د مالي مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه موږ کولی شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره یک تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره. په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدلې هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړېده. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول، خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غږ اوري، مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پې کېدل. نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او آسانه ټکنالوژی هم شته دی چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را پیاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوئ چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب، بیا هم راګرځو ستونزې ته چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پوهنتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی پرته د دیر چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي. نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیره و یا مثلا آواز به ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو. کنه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شایان چه موږ دلته ګورو نو دغه استفاده به هغه ته تیوی اندازې سخته وي او تیوی اندازې به نوی سخته منتها یو شای چه کده چه از اغا تاستاویه مغدادی چه با افغانستان که محصلین تا دقیقه آخره چه زراتلم مثلا ده کابل پانتون پسطا شاید وویم چه دیر دست محصلین پیدا کدل چه تروسه یو ایمیل ندرلوده کنه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا تیک تاک نبه کار آخیسته ده نور شاه نبه کار آخیسته خود چه ایمیل یا رسمی آدرس ده چه یا اگر رسمی کمیونیکیشن باید یا شاگرد او یا استاد وکی اگر هیچ ایت رواج ندرلودم نو ده تکنولوژی نه استفاده ده نویو امکاناتو نه استفاده او پوارو گروپونو ویشل که دل ده مثلا احسایه به موگه غلط از دکواله اما خانه احسایه و چه ده تخته ده مخی نبم یا مثلا اگه فرمول بم به کتابچه که لیکل و ضرب و تقسیم و دیر آسانه سافتویر چه اساسات به امغه بی طبعا اساسات باید سره از دکی اساسات باید امغه ده کتابچه و ده حساب و ده تخته نزدکی اگه اساسات باید زدوی چه تا وکوله چه ده نور سافتویرون نه استفاده و که ده پروژکتور نه ده پریزنتیشنو نه ده شیان دی چه ده زدکرو ساید یا ده تدریس سره مرسته کبی
زمانگ اکثر معسلین چه خسان بکره نیل پوانزی فارغی گی نو طول ماموریت غواری چه پا یو دفتر که کی کینی آل داده چه دوی باید لارش کلیو تا باندو تا کاروانگر رو سرم رسته و که اخپل از مکی آبادی که پدی برخی که چه وای ستاسو نظر چره؟
دیره منه نه ساروان صاحب دیره خی خبرت مو اشاره وکلا پا زینو اروپایی ملکونو که شاید تاسو هم ورسرم مخشوی وی کم محصلین چه ده کرن محصلین دی اوگوی چا چه مثلا پا کاروانده که جون نوی کرده یا پا کاروانده که کار نوی کرده اوگوی لیگ یا دیقان تا چه دیقان سره یا چه وقت اوگا پا اوگا کار وکی او روز تا دیگه دوی کولشی چه مثلا فارغ شی یا یه حقا مثلا پا کردیتو که ورتش میری یا یه مثلا یه اسانمنت ورکوی یا یه ده اما پروگرام برخده چه دوی باید پا کرونده که کار وکی نو هم دقا سنز موخ پا افغانستان که هم لرو خصوصا لکه ما غونده یا چه تا چه پا کابل که یا پا کنبل لوی خار که پیدا شوی وی او حقه ایت وقت زراعت نوی کرده نو دغه لپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلی نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینې استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي ایو د محصلین ترمنځ یو منفی خبره به هم واچه یو بل ته به دیقان باسواد ویل چې هغه وخت کې موږ په شرمیدلو خو وروسته دغه زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کې یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملی ساحه کې چې دیقان کوي دغه سره یوځای شي ته څو چې دغه حاصل جیک شي نو چې د ما که خپل مثال ویم زه چې کله فارغ شوم کله چې استاد شوم په اولو کالونو کې ما درس ورکولم ډیر په کانفیدنس به می درس ورکوله او خو مونتا دست شایان به ما درس ورکوله چې ما په خپل نه ولیدلی ما په خپل هغه عملی کړی نه وو نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه دغه سې نه کی دا هم ته ځان غولوي او هم محصلین غولوي نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله ما یو زراعتی فارم پکې جوړ کړ ما در پغې کې یو ډیر تجارتی لوی باغ کې نه ولا چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې او پغې کې ما کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو کوم نوې ټکنالوژيګانې چې وې ما پغې کې عملی کړې اگه مثلا دیوانو تعداد با پخواه پا یو جیریب که شپک شپیت دانه و خو ما پا یو جیریب که شپک نیم سوا و سوا دانه و نکینه ولی یعنی هم دی ونو ترمنز فاصله کم کلا، هم دی قطارون ترمنز فاصله کم کلا. نو کوم باغونه چې په خو به شپږم کال په اووم کال پاسل رتلی، کومې ونې چې ما کینولې هغه په دویم کال په دریم کال پاسل راغلی. نو هدف دا چې محصلین چې فارغیږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړي، په هغې کې ته اچار تولید کړي، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کړي، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کړي. کېدای شي د 200-300-500 چرګانو نه ته شروع وکړي. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کړي، په هغې کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.